سلام وخت په افغانستان کې د سهارت بجې شپې سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیرته پرانیستل شي. د ښاغلي کرزي دفتر تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ویست د تلیفون له لارې د افغانستان د روان وضعیت د تلپاتې سولې او امنیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا پر مسایلو خبرې وکړې. حامد کرزي له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دغه مرستې دوام وکړي. په عین حال کې تام ویست په څو ټویټونو کې ویلي د طالبانو لخوا د زده کړې له اساسي حقونو څخه د نجونو محرومېدل افغانستان پر شا بیایي. هغه ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه یې د افغانانو ترمنځ د فوري ملي ډایالوګ پر اړتیا خبرې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په بلخ ولایت کې شاوخوا 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې روانه اونۍ د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې له هغو کورنیو سره شوي چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې د ښوونکو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالرو مرستې مننه کړې. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغې مالي مرستې سره به دا اداره وتوانېږي چې د ښوونکو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې بهیر ښه کړي. د کرکټ د شلو اوورونو جام په نړیوالو لوبو کې نن افغانستان له آیرلند سره لوبه لري. دغه لوبه د افغانستان په وخت سهار په 8:30 بجو په میلبورن ښار کې پیلېږي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان څخه ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې. د افغانستان د ټیم مرستیال روزونکي رئیس احمدزي ویلي د نننۍ لوبې ګټل ورته ځکه مهم دي چې تر ډیره د مخکې تګ چانس ورته برابرېږي. د استرالیا د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان زیمبابوې ته لوبه بایلوده. زیمبابوې پاکستان ته د 100 ډیر شمنډو هدف ټاکلی و چې پاکستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو وتوانېد 129 منډې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نړۍ په مخ کې لسیزه کې له ټولو سترو خطرونو سره مخامخ بللې چې د دب خبره له دومې نړیوالې جګړې وروسته اساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ په چارو د لویدیز د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کانفرنس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین حال کې به د دومې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیز هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه یې چې دوی یې د دویمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې پخپله یې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د دې هیواد ختیځې برخې لاندې کړي او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي راپورونه طالبان اړ کړي چې وضاحت ورکړي.
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بڼوي چې زما راپورونو دوی اړ کړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د کاري فرصتونو په نشتوالي باندې اندېښنه ښودلې. عام خلک وایي کارونه نشته.
روزګار یې مقرر کړ کې امارې خوا تلیزل کوم چې کیدای شي چېرته کار پیدا کړم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. خدای پاک دې رحم وکړي. ځان ډېر په سختۍ تېروو.
پاکستانی چارواکو منلې چې د تورخم له لارې هغه هیواد ته صادرات زیات شوي. په دې اړه راپور لرو.
تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 168 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه راپورونو او بیانونو یې اغیز کړی او د طالبانو چارواکو هڅه کړې چې د موندنو په اړه یې له خپله اړخه وضاحت ورکړي. هغه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په نیویارک کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یوه غونډه کې وکړې. په عین حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي بینټ پر وروستي راپور انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه له حقیقت سره اړخ نه لګوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ده له راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي، خو هغوی دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي. ښاغلی بینت دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلو او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل. افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې ده ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې، هڅه کړې چې د ده په راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه له خپله اړخه وضاحت ورکړي چې د ده په خبره دا د دغو راپورونو اغېز ښیي.
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي، زما په ان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی و د تېر چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړو. وروسته په یوه خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې. لکه څنګه چې بینت ورته اشاره وکړه چې طالبان یې له راپورونو خوښ نه دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل. ده ته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولای له خپل راپور سره زمیمه کړي، ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پیژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوي وي. ښاغلی بینت زیاته کړه چې له دې سره سره د بیا هم هڅه کړې چې د طالب چارواکو نظریات منعکس کړي.
What I tried to do at the very last minute
هغه چې ما پورسته شي بکی کړی ذکر اپور بشپړ شوی او هغه دا و چې څو جملې می پکې زیات کړی او په دې اړه می د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل څرګندولو کې هم اشاره کړې و.
په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و، په نیویارک کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماتي اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږ یې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. میرمن سرابي هم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یوازې خبرو بسنه نه کوي، بلکې ورته پکار ده چې عملی اقدامات وکړي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیله یې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
خدای تمیل نیولې ده، نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم، قرار کور کې هم هره خوا تلیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم، خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیر سخته سوی ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره و. زما امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو ناما په څو ټویټونو کې ویلي چې اوتنبایوا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ مؤسسې وتړل شوې، چې په دې هېواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کېږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او مؤسسو سره یې کار کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان د آزادي اروپا مشال راډیو ته وویل پاکستان سږ کال د تورخم له لارې د 1,000,000,000 ډالرو مواد افغانستان څخه وارد کړي دي، خو سوداګر وایي پخوا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعاله شوی دی. فرهاد شینواری او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90,000,000 ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 1,60,000,000 ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90,000,000 ډالرز برآمدات شویو، او د هغې کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو نو هغې کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې دی دا 161,000,000 ډالرز ته په برآمدات کې رسیدلی دی. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او په هغې باندې کوم ډیوټي ټیکسز کلیکشن کیږي نو هغې کې مخ اضافه شوې ده، او تقریبا 3.2 ملیون ډالرز ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا مني چې یو تر سرحده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوې، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسي مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسټم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی، او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ له امله په دوه طرفه تجارت اثر پرېوځي او په کار ده هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کنفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپل یې پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والدای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مې پر اوکراین د غیر ماجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګست نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې لوبه لري. د افغانستان په وخت به لوبه په 8:30 پیلېږي. د همګړی د ایرلند ټیم په نړیوال جام کې یو بریا په خپل نوم ثبت کړی، هغه هم د انګلستان په وړاندې. خو افغانستان بیا د انګلستان په وړاندې ماته خوړلې او د نیوزیلند په وړاندې له لوبې یوازې یو نمره اخیستې، ځکه چې لوبه د باران په خاطر ځنډېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې حال کې له آیرلند سره نن لوبه لري چې د راپورونو په اساس د ملبورن هوا ښه نه ده او د باران اټکل هم شوی دی. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکي رئیس احمد زی ویلی دی که دغه لوبه وشي ګټلې افغانستان ته ډیر مهم دی. دا چې ولې دغه لوبه مهمه ده رئیس احمد زی وایي
میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي آخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته بیا داخلي.
آیرلند او افغانستان دوه هغه ټیمونه دي چې له یو بل سره ډېر زیاتې یو ورځنۍ او شلووریزي لوبې کړې دي. تر ټولو وروستۍ شلووریزه لوبه چې د اګست په 18مه سږ کال ترسره شوله آیرلند په 2 وکټو وګټله، خو تر هغه مخکې دوه لوبو کې افغان ټیم بریا خپله کړې وه. طالبان ویلی په هرات ولایت کې د یهودو عبادت خونه یا کنیسا برته رغوي. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي دغه کنیساګانې او ورسره یو شمیر نور لرغوني ځایونه د تاریخي ارزښت له مخې برته رغول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په یو شمیر ولایتونو کې لرغوني ځایونو په ځانګړي ډول د یهودو عبادت ځایونه یا کنیساګانې بیرته ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیلانیانو برخې امیر وحید الله سلطانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لرغونو ځایونو ته بیا رغولو چارې پیل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت لومړیتوب په هیواد کې د لرغونو ځایونو ساتنه او بیرته رغونه ده چې د دې له ډلې یوه یا دوه کنیساګانې دي چې په هرات ولایت کې موقعیت لري او دغه ځایونه په راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د لیدلو ښې سیمې وي چې په لومړي موردو کې کار روان دی.
په هرات ولایت کې د شته کنیساګانو له ډلې د یوې پاړې په خبرو شوي او راپورونو کې ویل شوي چې په 2001 کې د کلتوري ودې او ثبات لپاره د آغا خان بنسټ لخوا د یو او کنیسې باندې زیات کار وشو چې بڼه یې ښکلې او دغه ودانۍ په 2009 کال کې د عامو خلکو پر مخ د لیدلو لپاره پرانستل شوه. په دغه کنیسه کې سره له دې چې د ګوتو په شمېر یهودان و، خو د څو کلونو راهیسې د یو ښوونیز مرکز په توګه ترې هم کار اخیستل کېده. د راپورونو له مخې دغه عبادت ځای بیا شاوخوا 3 کاله وړاندې د نامعلومو دلیلونو له مخې بیرته وتړل شو. د راپورونو پر بنسټ د یهودو دغه عبادت ځای یا کنیسه په هرات کې 350 کلونو څخه زیاته لرغونتیا لري او موقعیت هغه ځای کې دی چې پخوا د عراق دروازې په نامه یادېده. له بلې خوا به یو شمېر لرغونپوهان سره له دې چې د طالبانو دغه ګام ستایي، خو وایي د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو سره باید لومړیتوبونه وټاکل شي. یو افغان لرغونپوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د لرغونو سیمو او ځایونو بیا رغونه د یو هیواد د نوم او عزت لپاره مهم اقدام دی، خو نیوکه کوي چې طالبان باید د خلکو ژوند او اقتصادي ستونزو ته اوس مهال لومړیتوب ورکړي.
پټول کې دا یو نیک اقدام ده چې طالبان کلیساګانو ته او نورو ارغنیزو چارو ته پاملرنه کوي. په عموم کې زموږ خواهش او زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان اقتصاد، ټولنیزو واټنو او فرهنګي کارو ته هم جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان ښوونې او روزنې ته چې دا یو اساس دی په یو هیواد کې چې افغانستان الخصوص په اوسني وضعیت کې افغانان د ستونزو سره، د اقتصادي ستونزو سره سخت او لاس او ګریوان دي.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول او د لږکیو په وړاندې امنیتي ستونزې لا زیاتې شوې، په افغانستان کې یوازینی افغاني الاصله یهودي زبلون سیمنتوف هم په 2021 کال کې افغانستان پرېښود او اسرائیلو ته لاړ. نوموړي هغه مهال له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو په تیر ځلې واکمنۍ کې په افغانستان کې و، خو په وینا یې ځورول شوی و. د معلوماتو پر بنسټ په 1940 کال کې د اسرائیلو دولت له رامنځته کېدو وروسته نږدې 5000 افغان یهودان دغه هیواد ته کډوال شول. افغانستان ته د شوروي ځواکونو له راتلو وروسته یو شمېر پاتې یهودان له افغانستان نه ووتل، خو کابل، هرات او ځینو نورو ښارونو کې د افغان یهودانو عبادت ځایونه او نورې نښې نښانې لا هم پاتې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې له 4000 زیاتو کورنیو سره نغدې مرستې کړې دي. دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا برابره شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل د نورستان په 8 اداري واحدونو کې د یو ان ایچ سی آر په مالی همکاري 4010 بي ځای شو او بي وسو کورنیو سره نقدي مرسته کړي.
نورستان ولایت کې مونږ دا پیسو توزیع میکړې دي 4010 کورو ته مي ورکړې دي. په هر ولسوالۍ کې 1500 مونږ ورکړې دي او دا ټول چې مونږ راټول کړو دا 4010 کوره جوړ شو، هغه ته مونږ نقدي مرسته کړې دي او 215 ډالر مونږ ورکړې دي.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,000 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 12 42 41.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نیمه منځنۍ چپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماخام تر ود نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
ستاسو ل پیغامونو
کله چې زما پیغام تر ورپورو چارواکو پورې ورسوي، زموږ د زابل ولایت اتغر پولیس وادي کې مکتب نه لرو. ته مکتبونه چې دي هغه یا په خیمو کې ویل کېږي، یا تر شنه اسمان لاندې تر ونو لاندې و سیوري ته ویل کېږي. زما د عبارت له مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ ته د اتغر پولیس وادي کې د مکتب دپاره یو تعمیر او ودانۍ راته جوړه کړي. مننه.
د نوي بانک نوټونو په حساب خدای دې وکړي چې هر افغان سره ده دا احساس موجود چې دا روټونه دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا په هیڅ دولت په هیڅ چا سي اړه نه لري. موږ داسې متاسفانه چې داسې خلک دي چې په یوه دولت یا چا سره ضد وي، هغه لوټونه یا بل شا یا پلچک یا سرک هغه ته یا کار ارتي چې یارش دغه ایمان زلور شي. بس دغه موږ پیسره کړو. خدای ته وکړه دا تاسې خپل وطن د دا مغه د دا لوټونه هر سړی بټوه په جیب کې وسطه زه تقریبا د په خبر چې پیدلی یم بټور سره وي. دا خلک د اماراتو خلک څومره چې مو لیدلی دی د متحده اماراتو کې چې کور کېږې نه جلو شي هرې ورسره بټوه وي سره وي، یا د بل ملک نه مقصد مسافر. خو ته سیا دومره یو هغه وکړي د هر څوک دا په خپل زون کې پیدا کوي چې دغې لوټونو توسې ستنه وکړې ده په حفاظت سره وسوتل شي.
موږ د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې ده او په ننګرهار ولایت کې ډېر بد وضعیت دی. کار نشته، روزګار نشته، دی قیمتي ده. نو زمونږ دا هیله ده د شهر والۍ څخه چې باید ښار ته راووځي او ریټونه کنټرول کړي. باید وړه وګوره 300 دي، غوړي 1500، یو خو کارونه نشته او بل دغسې قیمتي ده.
د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دوی دا د ډبلیو پی نماینده میلمه کې یوه دغه پوښتنه زه کوم چې دی سترګې پټوي دا خبرې کوي که په رونو سترګو کوي؟ په خدای چې خبرې دی کوي شرمېږم زه. ولې پښتون دی چې پښتو یې نه ویلی نه په پیدا نو نه شرمېدلم یاره. دغه هیڅ چا ته نه رسېږي. دوی په دا خپلو مامورینو نه پوهېږي. په مسجد کې ورسه درې نفره ولیکي 30 پرېږدي او نور خپل دا ولیکي. که رښتیا دوی درواغ نه وایي، د زغه زموږ د ریاست معارف د هلمند د ولایت 180 مامورینو ملازمین دي او په دې کې به 10 نفره یا 15 نفره برابرې نور ګرد ستړي دي. دغه د 180 مسجدو دي د یوه ته دوی د یوه سره کومک نه دی کړی. زه نه پوهېږم دوی د چا سره کړی دي. نو زه په دغه وایم چې زه دی خبرې دی کوي شرمېږم زه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 4 20 21 24 201. شمیره بیا تکراروم: 00 4 20 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د سهار ات نیمی کیگی ورزو ده افغانستان سیمیا و نره مهم و لندو خبرونو تا.